بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ د 1443 هجری لمریز کال د کب یهود د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 2025 زیږدیز کال د فبروري 28 نیټې سره سمون خوري. زه اتوله خوګنه یم او د خپلو همکارانو په ملتیا پیوس مازیګر په یو ساتخه مازیګرانی خپرونه کې ستاسو د قربتوب ویل لرم. ګران اردن کو په اوسنۍ خپرونه کې به لومړی درته د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کړو. له هغې وروسته به درته یوه سیاسي تفسیره ولرو چې په هغې کې به په سوریه کې د سوهنست رژیم د رښتینی نیت ښکاره کېدلو په اړه وسیږي. له هغې وروسته به زموږ همکاران درته د قرآن په لوشي خپرونه وړاندې کړي، او د دغه راز به هر کل راشه پس د پورې پروګرام هم درته وړاندې شي چې په هغه کې ستاسو رالیکل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعت خپرونه به مو د یوه پزله پورې مناجات په وړاندې کولو سره پای ته ورسیږي. امید لرو چې راټول شوي مطالب ستاسې د خوښي وړ وګرځېږي، او تر پایه مو په یوه ساعته خپرونه کې زموږ ملتیا وکړي او راسره مله پاتې شي. مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو دوستانو، یوه لنډه دمه لرو، بیرته خبرونو ته راګرځو. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوې. پام وکړی د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د پوځ عمومي قومندان وایي د راهیان نور د ترسره کېدو پایلې د ستاینې وړ دي. د پاکستان سفیر وایي تهران او اسلام آباد د انساني قاچاق پر وړاندې قوي عزم لري. پاکستان وایي د ویزې نه لرونکي افغانان د طرفه وروري 28 پورې اسلام آباد او راولپنډۍ پرېږدي. او چین وایي امریکا د تعرفې د زور د وسیلې په توګه نه کاروي. په خیر اغلی، اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان په دې بیان سره چې د راهیان نور د ترسره کېدو پایلې د ستاینې وړ دي ویلي چې د راهیان نور په برخه کې ترسره شوې کړنې او پروګرامونه د اسلامي ایران راتلونکي د روښانه کولو په موخه دي. پارس ټوډی د مهر خبري اژانس له قوله لیکلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوي د دفاع مقدس د اثارو ساتنې او د ارزښتونو د خپلولو بنسټ د ایثار او شهادت د فرهنګ د ودې په برخه کې د رول په اړه ویل چې لوی پیښې چې رامنځته کیږي په تیره بیا هغه پیښې چې د هیوادونو په سر لوړۍ او ټینګښت کې ټاکونکی رول لري باید تل د نسلونو په ذهنونو کې پاتې شي. امیر سرلشکری موسوی زیاته کړه مقدس دفاع د هیواد د سبا ورځې د سرلوړۍ لپاره یو تاریخي او جوړونکې برخه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان د راهیان نور د سفرونو د غوره رول په یادولو سره چې د دفاع مقدس د پیښو په ښودلو او روښانه کولو کې لري ټینګار وکړ. د راهیان نور په برخه کې ترسره شوې کړنې او پروګرامونه د اسلامي ایران د روحان راتلونکي لپاره دی. هغه ویلی دی چې د راهیان نور د ترسره کېدونکو پایلې د ستاینې وړ دی او ټینګار یې کړی چې د دې برخې کړنې د دفاع مقدس د خزانې د ظرفیت په اړه باید زیات شي. د قطر امیر له تهران څخه تر خپل سفر وروسته ویلي چې د ایران سره په ګډې هڅه کوو تر څو د سیمې د هوساینې د پرمختګ او ثبات لپاره خپلو موخو ته ورسیږو. پا فارس ټوډای د اسنا خبري اجازه لقول لیکلی چې د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی په ایکس ټولنیزه شبکه کې په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان سره د لیدنې خبر ورکړی او زیاته کړي د لیدنې د دواړو هیوادونو او خلکو د ګټې په موخه د پیل شوي شراکت د پراخولو بیلابیلو برخو کې د دوه طرفه همکاریو په موخه ترسره کړه. د قطر امیر زیاته کړې په دې لیدنه کې موږ د سیمې او نړۍ وروستي تحولات هم وڅېړل. تمیم بن حمد آل ثانی ټینګار کړی موږ یو له بل سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هڅو او همغږۍ د پیاوړتیا ژمنه وکړه او تر څو د سیمې د هوساینې پرمختګ او ثبات لپاره زموږ ګډې موخې ترلاسه شي. په ایران کې د پاکستان سفیر د ایراني چارواکو او د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د نږدې همکارۍ ستاینه کړې او د انساني قاچاق مخنیوي په برخه کې د دواړو هیوادونو پر قوي عزم ټینګار کړی تر څو په سرحدونو کې له غیر قانوني تګ راتګ څخه مخنیوی وشي. پارس ټوډای د ایرنا خبري اجنس له قوله لیکلي محمد مدثر تیپو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ایرنا له خبریال سره په خبرو کې ویلي چې انساني قاچاق باران او تختونکي هڅه کوي چې له پاکستانیانو څخه ناوړه ګټه پورته کړي او په غیر قانوني ډول ایران ته داخل کړي. تیپو له پاکستانیانو غوښتلي چې هیڅکله دې له ګاونډیو هیوادونو ته د ننوتلو لپاره غیر قانوني لاره غوره نه کړي او د سفر اسناد په ځانګړې توګه رسمي ویزې ترلاسه کړي. په ایران کې د پاکستان سفیر زیاته کړې موږ د ایراني دوستانو په اغیزمنې همکارۍ سره چې ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو په ځواکونو کې دي وتوانېدو چې په دې وروستیو کې د تختونې یوه شبکه له منځه یوسي او یو شمېر پاکستانیان چې یرغمل شوي ول آزاد کړو. تیپو ټینګار کړی د ایران او پاکستان د انساني قاچاق د مخنیوي او د تختونکو شبکو په وړاندې د چلند لپاره قوي عزم لري. په ایران کې د پاکستان سفارت تیره چهارشنبه د ویلامیې په خپرولو سره اعلان کړی و چې د ایران د دولت او پولیسو په همکارۍ څلور پاکستانیان د انساني قاچاقبارانو له منګولو آزاد کړي دي. پاکستاني اتباد کارموندنې یا اروپا او د خلیج حوزې هیوادونو ته د تلو په موخه په غیر قانوني ډول ایران ته ننوځي تر څو د نورو هیوادونو دروازو ته ورسیږي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنرۍ ته خبرداری ورکړی چې د معتبره ویزو درلودونکو پرته ټول افغان اتباع باید تر فبروري 28 پورې د اسلام آباد او راولپنډي ښارونه پرېږدي. د راپورونو له مخې هغه افغانان چې د استوګنې اسناد یا د دریمو هیوادونو ته د تلو اسناد لري د پاکستان حکومت ورته له دغه هیواده د وتلو مهلت تر مارچ 1 پورې غځولی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري ویان قیصر خان اپریدی د دې پریکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له دغه هیواد سره د افغان کورنیو او ژورو سوداګریزو اړیکو ته په پاملرنې ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې تل د لا احتیاطي چلند ملاتړ کړی دی او له چارواکو یې غوښتي چې دا اوږدمهاله اړیکې په پام کې ونیسي. نوموړي زیاته کړې چې تمه کېږي دا اقدام په پرمایشت او د ماشومانو پر زده کړو سمدستي اغیزې ولري او ویل چې له پاکستان څخه یې غوښتي چې د بشري حقونو معیارونه مراعت کړي او د دې پریکړې له اغیزمنو کسانو لپاره د مناسب پروګرام ډاډ ترلاسه کړي. د پداسې حال کې د چپ اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وروستیو کې ویلي ول چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د نیولو پلټنې او د پاکستان نورو سیمو ته د تلو امر یې ترلاسه کړی دی. رومانی هیواد ویلی دی چې روسیې د امریکا سره د خبرو اترو په پیل کې د ناټو له ختیځ اروپا څخه وتل د اوکراین سره د سولې خبرو اترو لپاره د بشر په توګه مطرح کړی دی. د اروپا هیوادونو اندېښنې د روسیې او امریکا ترمنځ د لومړي پړاو خبرو اترو په اړه لا هم دوام لري. رومانی ادعا کوي چې روسیې د امریکا سره په لومړي پړاو خبرو اترو کې چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ترسره شوي د ناټو ځواکونو له ختیځ اروپا هیوادونو څخه د وتلو غوښتنه کړې ده. د رومانی د ولسمشر د ملي امن سلاکار او د پاوز مشر کریستیانو دیاکو نسکو وایي چې امریکایي پلاوی د غوښتنه رد کړي خو هیڅ تضمین نشته چې واشنگتن به په پای کې د ولادیمیر پوتین د غوښتنې ته غاړه کینږدي. نوموړي زیاته کړې د انګلستان او فرانسې مشران راتلونکې اونۍ واشنگتن ته په همدې موخه سفرونه پلان کړي تر څو ټرمپ وهڅوي چې د روسیا د غوښتنه ونه مني. اروپایي هیوادونه ادا کړې چې د ټرمپ حکومت په وروستیو ورځو کې ځینې امتیازات ورکړي چې پکې په ناټو کې د اوکراین غړیتوب ردول هم شامل دی. د دې باندې ورده چې د دې ادعا له امله د ختیځ اروپا حکومتونو ترمنځ اندېښنې راولاړې شوې دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسماعیل یورګاش او په تشکن کې د کاناډا هیوا سفیر کریستوف ردګان د افغانستان په اړه خبرې اترې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هوت په درېیمه په یوې خبرپاڼه کې زیاته کړې چې دواړو خواوو د افغانستان سره د همکارۍ او د سیمې د امنیت ټینګښت په اړه بحث کړی دی. د خبرپاڼې له مخې دوی د لا زیاتې همکارۍ پیاوړتیا او د افغانستان په اړه د جوړوونکو خبرو اترو د دوام لپاره ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې د ازبکستان ځانګړي استازي په کابل کې د فرانسې له سفیر سره د افغانستان څخه د امنیتي اندېښنو او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې ترهګرو ډلو شتون او له دې هېواد څخه د نشه یي توکو د قاچاق ګاونډیو ته او د سیمې هېوادونو ته اندېښنې زیاتې کړې دي. چین د سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې امریکا غواړي تعرفې د زور د وسیلې په توګه ونه کاروي. د چین د سوداګرۍ وزارت ویاند وی خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې چین له امریکا څخه غواړي چې هر ځل تعرفو لویه ډنډه پورته نه کړي او تعرفې دې په هر ځای کې د زور د وسیلې په توګه ونه کاروي. د چین د سوداګرۍ وزارت ویان د پیکینګ او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګریزو خبرو اترو په اړه وویل چې هېواد په دې خبرو کې تر ټولو غوره هڅې کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې اروپا لوری دی د دواړو اړخونو ترمنځ د سوداګریزو پانګونو همکاري ته ورکړي وده ورکړي. ترامپ د هېوادونو پرتو کو د تعرفې وضع کول په خپل اقتصادي پلان کې شامل کړي چې د امریکا په وړاندې سوداګریزه ګټه کوي. د سوینس رژیم اطلاعاتي کابینې به نن د جمعې پورس په تلابیب کې د وروستیو بمی چاودنو په اړه غونډه وکړي. فارس ټوډای د مهر خبرې اجنس له قوله د الجزیره تلویزیون شبکې د خبر له مخې لیکلي په اشغال شوو سیمو کې پراخې بمی چاودنې د سوینس چارواکو تر منځ ویر راپراولي او هغوی هڅه کوي چې دې مسلې لپاره یوه حل لاره ولټوي. په ورته وخت کې سوینس خبرونې هم لیکلي دي چې د سوینس رژیم کابینه به د جمعې په ورځ د تلابیب د امنیتي پیښو د څیړنو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. سوینس رسنیو دا پیښه د اسرائیلو په لویدیځه غاړه کې د پراخ امنیتي عملیاتو سره تړلې ګڼلې ده. او د اسرائیلي رژیم پوځیانو د لویدیځې غاړې په یو شمیر ښارونو او کمپونو یرغل کړی دی. د اسرائیلي رژیم ځواکونو رام الله ښار په المصایب سیمه کې یرغل کړی چې له امله یو شمیر محصلین هم برمته کړي دي او له امله یې خطه هم رامنځته شوې ده. او د حماس ویان وایي د فلسطیني ولس ګټې لومړیتوب دي او د عربي اتحادیې د عمومي منشي مرستیال حسام زکي څرګندونې د حیرانتیا وړ بللې دي. د عربي اتحادیې د عمومي منشي مرستیال ویلي ول چې حماس غوړ ځنګ لري کېدل د فلسطینیانو په ګټه دي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
زلی بیا هم خرغلا سوینس رژیم په حقیقت کې سوریا کې کوم پلان لري؟ په همدې اړه ترتیب وسیسي تفسیر لرو. د سوریې د نوو حاکمانو چوپتیا او د بی غوره چلند د لامل شوی چې سوینس رژیم په سوریا کې د نوو اشغال شوو سیمو د تلپاتې ټینګښت په اړه فکر وکړي. سوینس ورځپاڼې هارت ارتس په یو راپور کې د سوریې په خاوره کې د سوینس رژیم د وو پوځي اډو د جوړولو خبر ورکړی دی. د ورځپاڼې په راپور کې ویلي چې د سوینس رژیم پوز په سوریه کې په نو اشغال شوو سیمو کې و پوزي اډي جوړی کړی دی. دا اډي د هایل سیمې له جبل شیخ شمال څخه تر تل قودنه پورې چې د سوریې اردن او اشغال شوی فلسطین ترمنځ د سرحدي مثلث په جنوب کې پرتې دي غځېدلې دي. د اسد د حکومت له سقوط وروسته سوهنستیان پوځانو د اشغال شوي جولان او د سوریې د اصلي خاورې ترمنځ له هایل کرخې څخه تیر شوي او په درا او خانیتارا ولایتونو کې جولان ته نږدې سیمو اشغال ته دوام ورکړی دی. د دې اډو موقعیت له شمالي هایل سیمې د هرمون غره څخه ته تل قودعا پورې دي چې د اسرائیلو سوریې او اردن د سرحدي مثلث په جنوب کې پرتې دي. د سوهنستي رژیم اډې په هرمون غره خاداره جبهة الخشاب الحميدية قنيطرة قطانیه او تل قدانه کې زیپرځه شوې دي. د اقدام روسه له هغې تر سره شوه چې د سوهینستي رژیم لومړي وزیر نتنیاهو په 1974 کال کې د سوریه او سوهینستي رژیم ترمنځ د جولان په سیمه کې د شبې هوکړې د ماتېدو اعلان وکړ. د سوهینستي رژیم د پوځ راډیو هم اعلان کړی دی چې د دې رژیم کابینې د سوریې د جبل الشیخ سیمې د اشغال او په دې سیمه کې د یوه حایل زون د جوړولو سره موافقه کړې ده. په 1940 کال کې د می په 11مه د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د 1943 کال د اکتوبر د جګړې او میاشتې اوربن وروسته د تنش پای ته رسولو په نوم یو هوکړلیک لاسلیک کړ. دا هوکړه د سوریې او سوهینستي رژیم د پوځونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د شوروي اتحاد او امریکا د استازو په شتون کې او د ملګرو ملتونو د 338 شمیرې پریکړې پر بنسټ چې د همغه کال د اکتوبر په 22مه تصویب شو لاسلیک شو. دا هوکړلیک د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې پلی شو او اصلي موضوع یې د سوریې او د ملګرو ملتونو تر مدیریت لاندې د دواړو پوځونو ترمنځ د یوې بېوصلې حایل سیمې رامنځته کول دي. اوس په سوریه کې د نوو تحولاتو له رامنځته کېدو وروسته د سوهینستي رژیم د ځینو خواوو په همکارۍ او د لویدیځو هیوادونو په تایید سره د سیمې د مخ بدلولو یا د اصطلاحي نوي منځني ختیځ د رامنځته کولو په هڅو کې د اقدام کړی دی. که څه هم سوهینستي رژیم او د نتنیاهو کابینې په جلا جلا بیانونو کې ټینګار کړی چې په جولان کې وروستي اقدامات موقتی دي، خو تاریخي شواهد دا ادعا تر پوښتنې لاندې راولي. اسرائیل څو ځله هغه اقدامات موقتی بدللي چې کلونه دوام کړی یا حتی تلپاتې شوي دي، چې یو روښانه مثال یې بیړني حالاتو قانون دی چې د اسرائیلو د جعلي رژیم له جوړېدو راهیسې په 1948 کال کې تر اوسه پاتې دی. همدارنګه د بشر الاسد د حکومت له سقوط وروسته سوهینستي پوځ د سوریې په زیربناوو او پوځي مرکزونو خپل بریدونه ډېر کړي او په دې موده کې ګڼ شمېر پوځي مرکزونه بمباري کړي او له منځه وړي دي. د سوهینستي رژیم د نوې سوریې د بېوصلې کولو لپاره په تېره بیا د درنو وسلو او د هوایي ځواک څخه د محرومولو په موخه د اسرائیلو د تلپاتې سیاست په چوکاټ کې چې شاوخوا عربي او اسلامي هیوادونو پر وړاندې پوځي برتري ساتل دي ارزول کیږي. د اسرائیلي رژیم د سوریې د دفاعي او پوځي زیربناوو پر بېسار بریدونو سره له هوایي ډګرونو تر څېړنیزو مرکزونو د مهماتو زیرمو چورلکو او جنګي الوتکو څخه نیولې تر لازقیه او تر توس په ساحل کې د سمندري بیړیو پورې هڅه کوي سوریه په داسې هیواد بدله کړي چې د هوایي دفاع څخه بې برخې وي. هر کله او هر ډول چې وغواړي د بل هیواد له شاوخوا څخه پرته په اسانۍ سره د سوریې اسمان تر کنټرول لاندې ولري. د سوهینستي رژیم پراخه بریدونه د سوریې په زیربناوو د دې هیواد د نورو برخو اشغال د دې هیواد د ربی ادارې په تیربیه د ابو محمد الجولانی د جدي پښتنو سره مخ کړی دی. په دې پښتنو کې دا احتمال هم پیوړی شوی چې د دې ادارې جوړونکي ډلې او ملاتړې په خوښه یا ناخوښه له پیل څخه د دې رژیم په لوبغالي کې لوبېدلې او د هغه اشغالګرو موخو ته تر رسیدو کې مرستې رسبل دی. دا تفسیری پای ګوردن کو تاسو خبرونه او تفسیر ورده هله د چی تر دې زموږ مګه ملتیا کړی وی. اوس زموږ همکاران درته د قران په لوشي خبرونه لري، له هغه وروسته به ستاسو د خوخي خبرونه هر کله راشه درته وړاندې شي چې پکې ستاسو را لګل شوی لیکونه او پیغامونه زی پرځ شي بي دي. دوستانو زموږ د نن ورځې وروستي خبرونه مناجات سره به پای ته ورسیږي، نو تاسو په لاس پارم او را بولم د خبرونو اوریدو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دای اوس بیا ز فاطمی لخپل محترم امکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. عزیزانو، ستاسو په خدمت کې یو چې د قرآن مجید د یو څو آیتونو په تلاوت، ژباړې او تفسیر سره د خپل زړه زنګ سیقل کړو. که تاسو ته په یاد وي، په تیره برخه کې مو د قرآن مجید د زوها د مبارکې سورې آیتونه پای ته ورسوله. نن غواړو چې د انشراح سورې ترجمه او تفسیر درته وړاندې کړو. دغه سوره اته آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازله شوې ده. انشراح سوره د رسالت د مسؤلیت د ترسره کولو په لړ کې په رسول الله مبارک د خدای د مهربانی او د بیان په مقام کې ده او هغه حضرت ته ډاډینه ورکوي چې د هغو سختیو په وړاندې چې په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا زغمي، ډیر ژر به ورته آسانی او پراختیا رامنځته او خندونه به لیرې شي. نو په سر کې مو پام غواړو د قرآن مجید د انشراح مبارک سورې له لومړي تر څلورم آیتونو پورې تلاوت، هلته چې پاک خدای داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
جبارا، ایا موږ ستا سینه پراخه نه ده کړې او ستا درون بار مو ستا له اوږو لیرې نه کړ او هغه بار چې ستا شا یې کږه او درنه کړې وه او تا لپاره مو ستا ذکر او چت کړ؟
عزتمنو اوریدونکو، کله چې خدای حضرت موسی ته امر وکړ چې خلق او فرعون حق لارې ته وبله، خپل حرکت پیل کړ. هغه له خدای وغوښتل چې ورته پراخه سینه ورکړي چې وکړای شي دغه درون مسؤلیت سرته ورسوي. دا آیتونه فرمایي مخکې له دې چې رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د غشان غوښتنه وکړي، خدای تعالی هغه ته سینه پراخه کړه چې وکړای شي د خلکو پیغورونه او مشرکان او د مشرکانو تکذیبونه وزغمي. په دې ډول د رسالت او دعوت د سرته رسولو ستونزې او سختۍ چې ملامتونکې وي، هغه حضرت ته یې آسانه او د زغملو وړ کړې. هغه څه چې مسلم دي او د قرآن مجید په آیتونو کې پرې تصریح شوی، پیغمبر اکرم هم د نورو انسانانو په شان انسان وو او د سختیو، ستونزو، غمونو او کړاوونو په وړاندې د هر انسان وړتیا او ظرفیت محدود وي. له همدې امله پیغمبر اکرم چې د رسالت روند پیټه یې په اوږو واخیست، خدای وړتیا او سینه دومره پراخه کړه چې وکړای شي دغه سخته لاره وزغمي او له مسؤلیته ډډه ونه کړي، بلکې ستونزې ورته وړې وبریښي او لوی هدف ته د رسېدو په لاره کې په ناهیلۍ او ناامیدۍ اخته نشي. د سینې پراخوالی چې خدای پیغمبر ته ورکړ، سبب شو چې هغه حضرت مخالفانو ته د خیرو او بدو رد ویلو په ځای همیشه د هغوی د هدایت لپاره دعا وکړي او د مکې د فتح په وخت عمومي عفو اعلان کړي او ټول وبخشي. همدا د سینې پراخوالی په مکه کې سبب شو چې خلک ډلی ډلی اسلام ته واوړي او د هغه حضرت نوم لوړ او مشهور شي، داسې چې د ورځې 15 ځله د هغه حضرت نوم د مؤذنانو په لوړ غږ سره د ډیرو انسانانو غوږونو ته ورسیږي. او نن هر ځای چې په نړۍ کې جماعت وي، د اذان په وخت د محمد ښکلی نوم هم په فضا کې انګازې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی کوم کسان چې د دین د تبلیغ دنده په غاړه اخلي باید له خلکو سره په چلند کې پراخه سینه ولري او د مخالفانو خبرې وزغمي. دوهم دا چې کله کله د ټولنیزو او دینی مسؤلیتونو منل د ملاماتونکو سختیو او ستونزو سبب ګرځي، خو د متعال خدای په مهربانۍ او فضل او تکیه سره په دغه ستونزو بری کیدلای او هغه زغملی سو. دریم دا چې که خدای لپاره د مخالفانو تندې خبرې او پیغورونه وزغمو، متعال خدای په همدې دنیا کې جبرانوي او خلک به زموږ نوم په نیکه اخلي.
عزتمنو اوریدونکو، اوسم د انشراح د مبارکې سورې پنځم تر اتم آیتونو تلاوت ته غوږ شئ، هلته چې خدای تعالی داسې فرمایي:
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
جباره نو بشکل سختای سرا آسانیستا، او بشکل سختای سرا آسانیستا، نو کل چه تفارق سه نو پا عبادت که زان استره کوا او خاص اخپل رب تا رغبت او زاری وکړه.
کلون اوریدونکو، دا آیتونا پجوند که یوی کلی قایده تا اشاره کوي او انسانانو تا زیر ورکوی چی تل او همیشه دا سختی و پچنگ که آسانه هم شته دی. اغه دنیا چې موش په کې ژوند کوو زموج د اراده او خوخی په اساس مخکې نزی. زموج انسانانو ژوند دمزه کې د موسمونو په شان دی چې کله پسلی بی او کله شنه او زرغون بی او خوشحاله خوشحاله بی او کله هم خزان بی او ورسره اندېښنې او غمونه بی. باید پام ولرو چې د خوشی او خوشحالی په وخت په عجب او غرور اخته نشو، او د سختی او په وخت په ناهیلی او ناامیدی اخته نشو، ځکه چې د دنیا خوشحالی او غمونه پایدار نه دي او دنیا همیشه د بدلون او رنگ بدلولو په حال کې ده. مهم ټکی دا چې د سختی او لزړه څخه راحتی او خوشحالی راوزی، او د پیشو په بټی کې په خیدل انسان ته داسې تجربه او سبقونه ورکوي چې هغه پر راتلونکو ستونزو برلاسه کیدل شي. په دې بڼه کې هغه ته لاره هواریږي او راحتۍ او آسانۍ ته رسیږي. په هر حال، آسانۍ ته د رسیدلو یوه ډیره مهمه لاره د سینې پراختیا او د انسان د روحي وړتیا او ظرفیت لوړولو دي، چې انسان په ځای د دې چې ځان وغندي او په سختیو کې راګیر شي، وکړی شي په سختیو او ستونزو غلبه وکړي او پرې واکمن شي. البته څوک چې ستونزو او غمونه وزغمي او د سختیو په وړاندې ودرېږي، آخر یوه ورځ د خپل صبر میوه لاسته راوړي. لوی انسانان په ځای د دې چې د سختیو په وړاندې شاتګ وکړي او لکار او زیار لاس واخلي، په صبر او ټینګښت سره کارونه پر مخ بیایي او د هر کار په خدمتو سره یو بل کار او یو بل پروګرام د الهي دندې د ترسره کېدو په لار کې پیل کوي. هغوی پوهیږي چې دا دنیا د هڅې او زیار ځای دی، نه د دمې او خوب او یا د فرصتونو د ضایع کولو لپاره.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، په دنیا کې د متعال خدای یو دود او پروګرام دا دی چې په هره سختۍ پسې آسانی ده، ځکه چې ستونزې او سختۍ همیشنۍ یعنی تلپاتې نه دي. دوهم دا چې دنیا د آرام او تن پاللو ځای نه دی، نو د هر کار له ختمېدو او ورڅخه فارغېدو وروسته باید د یو بل مسؤلیت په منلو پسې سو او یو نوی کوښښ او هڅه پیل کړو. دریم دا چې د انسان د هڅو او کوښښونو محریک او مخه باید د متعال خدای د رضا لاسته راوړل وي، نه د دنیا فانی او نه پاتې کېدونکې چاري.
عزتمن اوریدونکو د قران د پلوشه د غننننی پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسید. مودم موجم دغه پروګرام په پا پای کې د عزتمن رب څخه وختنه کوو چې په دې دنیا کې زموږ سره ملګرتیا وکړي، چې په هم نه غلار چې خدای تعالی موږ ته ساتلې په همه هغه لار کې لاړ شو. نو په دې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
کلا راشا
د تهران د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبړ خيستا ګلانو په خپل درنه حضور جمیل بنگش او زما د محترم مل بنگش ل خپل ګران ملګری د تهران د هر کله راشه د پروګرام قدرمنو اوردونکو په خپل درنه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم ملګری
امان الله زمانی
لمینه او اخلاص اډګ ګډي ګډي سلامونه ومنه هيله چې د خپل پروګرام اوردو ته به ناست وو او ان شاء الله چې روغ رمټ خوشاله بو او زمونږ دغه پروګرام به هم په خپل اورو هم بیا نور ملګرو سره هم زمونږ د واتس اپ لارې شریکو.
بله قدرمن جمیل صاحب، زه هم په خپل وار ګرانو مینوالو او تاسو ته لمینه ډک سلامونه وایم. هیله ده چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسي. نو اوس په دوستانو ته په پروګرام کې د شاملېدو لپاره د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړو. نو دوستان دې ځان سره ولیکي، زموږ د واتس اپ شمیره ده 00991 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې. له دین علاوه دوستان کولی شي په دې ادرس باندې چې pashto99@yahoo.com چې دا هم زموږ د ایمیل ادرس دی، کولی شي خپل لیکنی او غږیز پیغامونه موږ ته راولیږي. او همدارنګه parstoday.ir/peace هم زموږ د ویب سایت ادرس دی چې دوی کولی سي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او نور خوندور مطالب هم ترلاسه کړي، ویلولي او ویویني. او همدارنګه د ویډیوي مطالبو لپاره دوی کولی سي چې زموږ د ویب سایت هم وګوري چې درکې دی iranradio.ir/peace. نو قدرمن جمیل صاحب دلته به څه کوو؟ که مو خوښه وي دمه به کوو، بیا به راوګرځو.
خایو زل بیا درته هر کلی ویو ستاسو په خپل پروګرام هر کله راشه کې او دا د ستاسو لخوار رسیدلی لیکنې راخلو په سر کې لاخه ستاسو چمن څخه د ګران ملګری او تکړه شاعر عبدالوهاب غیرت سے بغزل خبرو چې وای
سوای
زه کوم هغه الفت نه کوي،
اها
زه کوم هغه الفت نه کوي، زما د غزل ته صفت نه کوي،
وای
ورکه شه ورکه دا د کرکه یاري چې یو په بل پسې
دی غت
نه کوي، او جریه ولاړ له دسترخوان شما د څه خوړو چې کله سات نه کوي،
سات نه کوي،
وای وړمای ناس پر اوګو اور کنا وړا جنې چې
موسمت
نه کوي، وای وهاب غیرت او غاب هرتا ویل سویل د کم ویل چې وضاحت
وضاحت نه کوي د کوم ویل چې وضاحت نه کوي. بس ډیر زبردست شعرونه مو راستولی دي قدرمن غیرت صاحب په قلم مبارکات. خو د ځینو خبرو وضاحت نه کیږي یا ورته ضرورت نه وي، همداسې به وي جمیل صاحب؟
ممکنه ده چې همداسې
باید خپل ترې مطلب واخلي، نو بیا به دې هم د داسې خو لیکنو په تمه یو قدرمن غیرت صاحب. بس په دې ځای کې جمیل صاحب راځو یو نوي اورېدونکي دوستم ساحل ورور خپل یو غزل د خبرېدو لپاره استولی. نو څه کوو، وایي که دې بس دا به راواخلو چې وایي: غمونه به مې ستا ګوره جانانه لیونۍ کړي، غمونه به مې ستا ګوره جانانه لیونۍ کړي، یم سر په
شوګیرو
ما به ستا غم لیونۍ کړي، زه ډیر یم بې قراره ستا دردونه ژړومه، زه ډیر یم بې قراره ستا دردونه ژړومه، ستا ویر د بیلتانه به کړم قسم ما لیونۍ کړي. زه څوک وم زه څوک لرم جانانه بې لتا په دې جهان کې، ستا فکر اندېښنه ما بستا درد لیونۍ کړي. هی لاړه مساحل در پسې ورک شومه د ځانه، اخ د غم ټپي شیرونه به آشنا ما لیونۍ کړي.
غمونه او چې یارانه الله دې وساتي د خپل زمونږ ساحل ورور، او ان شاء الله دا کوم سفر چې دې په دې متلاتم دریاب کې شروع کړي دې ساحل ته په خوشحالي او آرام سره ورسیږي
ان شاء الله.
ګران او قدردان ساحل ورور یو جهان مننه کوو. لکه چې زماني صاحب خاطر افریدی وایي کې لګ د ځان سره په زړه کې فکر وکړه، زه خاطر دې چرې یو ځلې په زړه ډېره مننه د ساحل صاحب. ښه نو دا د که خوښه وي لاړ به شو چېرته؟ اجمیر جهان خلیل صاحب ته چې یو تازه آزاد نظم را دیګلی، او غواړم چې لاوریدونکو سره بیا شریک کړم. اجمیر صاحب وایي ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب را ډالۍ کړی دی. البته کوم ملګري چې درکل راشه په ګروپ کې شته هغوی به لوستې هم وي چې لیکي
سلیکي
لا تقنتو، یعنی
ناامیده
کیگه. ای رندا بدمستا جهانا خرابا لا تقنتو، وایا ظلمت کې غرقابا الله برانا کړی،
الله
برانا کړی، منګی د اٹ دی یو ځای نو درېږي، وختونه بدلېږي،
دزلو
استرابا الله به رڼا کړي،
الله
به رڼا کړي، وشن پسرا دختا سوزیدلی شبانا الله به رڼا کړي، الله به رڼا کړي، ستاکار الوتل دی، همت خو کول دی، فطرت خپلول دی، پریوتی عقابا الله به رڼا کړي، الله به رڼا کړي، اے رندا بدمستا جهانا خرابا لخپلا مقاما لویدلی شهابا الله به رڼا کړي، الله به رڼا کړي.
واقعا چې قدرمن جمیل صاحب ډیر خلی کنه دا، او په رښتیا چې د الله تعالی له رحمت نه امید کیدل نه دی پکار.
بالکل،
او زموږ مشرانو هم ویلي چې دنیا په امید خوړل کیږي. او همدارنګه د اجمیر جهان جلیل او هم د ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب څخه یو نړۍ مننه کوو. نو اوس محترم لبیب دیوبندی صاحب بیا د حسد او حسادت په هکله ډیر ښه لیکنه راستولې ده، چې که خوښوي دا به هم له اورېدونکو سره شریک کړو. وایي چې د عربي ژبې مشهور عالم اسماعی رحمه الله فرمایي: زه وارې بانډې ته ولاړم، یو مشر مې ولید چې یو سلو شل کاله عمر یې درلود، خو صحت یې ښه برابر و. ما ترې پوښتنه وکړه چې په دغه عمر کې ستاسو ښکلی صحت راز څه دی؟ هغه راته په ځواب کې وویل چې ما حسد پرېښود نو جسد می سالم پاتې شو. بله، نو داسې حقیقت دی چې موږ ته سوچ پکار دی په دې باندې.
شکم داسې
نو بیا هم بس کوری ودان چې ښه مطلب یې رسولی دی.
ډېره ښه لیکنه کوری ودان. خو زماني صاحب ورپسې بیا د حسد ختمولو نسخه هم بیا غره ډلې کړی دا اوی کڅوک لچا سره حسد لري او غواړي چې دا حسد ور سره ختم کړي ځکه چې حسد کول ګنا ده نو چاره ادا ده چې هر ورځ چې ځان ته دعا کوي هغه کس ته هم دعا وکړي نو حسد به ور سره ختم شي
بالکل هم دا سیدا بس سی ویل نور پیدا مکی
نو
فکر کوم مطلب ختم دی خو ګل خبره کړی دا نو خدای دی مکتول ته له حسد او نور گناهونو څخه د ساتلو توفیق راکړي
نو څه خل یو موسیقي وورو
بس په همدې ځای کې به موسیقي وورو
خانو پا دی یخو یخو شپو رزو که تو تو دهر کری که ده خپلو یارانو اورزو ده خپلو یارانو غگیسو پیغامونو تا نو زخوای ما چه لار بوشو اول ده خپل گران محترم ممتاز خان سیب ده خکلو شیرونو چاوی سرو لمبو که پانگار بنده را تیر شوم جوانده سپ سختا لار باندې راتیر شو نو رضا چې وایرو
خو بس جمیل صاحب د دوی شیر شیرونه را لګل دي او دوی خپل یعنی ویل دي بس
د خپل غږیز او بل
bale اورو
سرو لمبو کې په انګار باندې راتیر شو ژوند سپ سخت لار باندې راتیر شو رو لمبو کی پا انگار باندی را تیر شم جند سپ سخت لار باندی را تیر شم تا گوڑی غوختا بچیا جیب می تشو تا گوڑی غوختا بچیا جیب می تشو ملامتا پا بازار باندی را تیر شم جند سپا سخت لار باندی را تیر شم پلی موکی بلال دا اوخ کڑندو پلی موکی بلال دا اوخ کڈندو دا ارمان پا یو مزار باندی را تیر شم جند سپا سخت لار باندی را تیر شم تا میار لمن میونی ول جوختا تا میار لمن میونی ول جوختا اسش مارو پا مقدار باندی را تیر شم جند سپا سخت لار باندی را تیر شم زمم تاز دا ملنگانو در تراغلم زمم تاز دا ملنگانو در تراغلم دا شاہانو پا دربار باندی را تیر شم جند سپا سخت لار باندی را تیر شم سرو لمبو کی پا انگار باندی را تیر شم جند سپا سخت لار باندی را تیر شم
سرو لمبو کی پانگار باندی را تیر شم جند څه په سخته لار باندې را تیر شوم. ډیره ډیره مننه کوو د محترم ممتاز خان صاحب د دې ښکلو شعرونو، او هیله ده چې بیا به هم په خپلو پیغامونو سره پروګرام ته ښکلا ورکوي
انشاءالله. اوس دې که خوښه وي لاړ به شو د مردان ښکلي تخبه سیمې ته به لاړ شو، او د تکړه وامي شاعر ګل اشناغري صاحب را ډالې کړې کلام به واورو چې په خپل خاص انداز کې ویلې دي. نو تخبه کې خو اشناغري صاحب هم دی، او تخبه کباب هم ډېر مشهور دی
ماشاءالله. بس انشاءالله چې قسمت وي
نو که هم به کباب خورو، خو اوس فلحال به زه داسې وکړو چې لاړ به شو ګل اشناغري صاحب ډالې کړې کلام ته.
کلام جی اوره. گیڑے د زلپو چې دی پروت وی د سینې د پاسا، لکه قابض چې وی خامار د خزانه د پاسا. گیڑے د زلپو ستا د لبانو په ګدر متند ما تن شوای، ستا د لبانو په ګدر متند ما تن شوای. رات رقیب شو ستا په ځوان د دی چینې د پاسا، لکه قابض چې وی خمار د خزانه د پاسا. د نری پوجي گسترپتا د تور خال سکوي، د نری پوجي گسترپ ته د تور خال سکوي. د دې بلا بلا مانی دي د مانی د پاسا، لکه قابض چې وی خمار د خزانه د پاسا. دلت شیخان هم پجام کې درنده نورازی، دلت شیخان هم پجام کې درنده نورازی. جوړ ورل نکړم جمعات د میخانه د پاسا، جوړ ورل نکړم جمعات د میخانه د پاسا. او لکه قابض چې وی خمار د خزانه د پاسا، ګیړې د زلپو لکه خلیل ورزم بوتان چې پکې ټول مات کړم، لکه خلیل ورزم بوتان چې پکې ټول مات کړم. خپل زړه نه جوړ بکړم حرم د بوت خانه د پاسا، خپل زړه نه جوړ بکړم حرم د بوت خانه د پاسا. لکه قابض چې وی خمار د خزانه د پاسا، پلو کې خلګي د دواړو خو بس مونږ ته چل دے، پلو کې خلګي د دواړو خو بس مونږ ته چل دے. مونږ له بدیږي چې شملې د هندوانه د پاسا، ګړې د زلپو مونږ له بدیږي چې شملې د هندوانه د پاسا. لکه قابض چې وی خمار د خزانه د پاسا، ستا یارانه کې بلا خوند خوتا او نکللای، ستا یارانه کې بلا خوند خوتا او نکللای. خوند نکلی بل یاری ستا د یارانه د پاسا، لکه قابض چې وی خمار د خزانه د پاسا. ګیړې د زلپو رنی رنی اوخ کی مساسی د بڼو د شکو، رنی رنی اوخ کی مساسی د بڼو د شکو. دانی پریوزی د تسبو لک دانی د پاسا، دانی پریوزی د تسبو لک دانی د پاسا. لک قابض چې وی خمار د خزانه د پاسا، ګیړې د زلپو یا دغی گل هشت غری دی بینوا مشړای، یا دغی گل هشت غری دی بینوا مشړای. ملنګ دی ورکړه شکرانه د شکرانی د پاسا، ملنګ دی ورکړه شکرانه د شکرانی د پاسا. لکه قابض چې وی خمار د خزانه د پاسا، ګړې د زلپو چې دی پروت وی د سینې د پاسا. لکه قابض چې وی خمار د خزانه د پاسا، ګړې د زلپو
ستاسو روز ستاسو خادم عوامي شاعر گل اشنا.
بس گلش نغری دی بینوا مشا ملنگ دی ورکړه شکرانه د شکرانې د پاسا. اها او ډیر اعلی محترم گلش نغری سیب ډیر خوند وکړه او بیا به دی هم د شیرونو پیغامونو پته مې ولخې.
بالکل همدا سدا نو ګران محترم پروډوسر سیب اشاره کوي خو زه وایم چې دی یا خوشپو ورځو کې چې د ژمي اخري شپې ورځ دی یو پیغام به هم خپل ملګرو لپاره ولرو. هغه دا چې دی کې د زکام او د ټوخي ودي خطرې ډېرې وي. نو دی لپاره چې هم تاسو ته ونه لګيږي هم تاسو نه بل چا ته ونه لګيږي ماسک لګولو پوره پوره په اهتمام باید وکړو، ځکه چې هم خپله باید بیماران نه شو هم د نورو خلکو، ځکه چې وایي چې دا سړی پیل او اخر کې به سړنه بیا ځان ډیر بچي. نو هم د خپل ځان هم د غیر چا پیرو خلکو خیال به ساتو. زمانی سه
بس پروګرام وخت ختم دی، نو دوستانو څخه اجازه غواړم او دوی په لوی او بخون کې خدای
سپارو. الله ممل عمل کرے
لمانځنه. خدایا پدا سرنز رنزوریم چې ته یې درمل یې، ددا سي سوي په هیلایم چې ته یې منزل یې، ددا سي ستاینې بندایم چې ته یې وړ یې، زه په تا څه پوهیږم ته پوه ښه یې، ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودې ویل هغه یې، ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما، پاخه اومه خواږه ترخه دي زما، که په دنیا زرګونه ښه دي زما، بېستا له نومه په کار نه دي زما. Thank you.
Thank you.